پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه هیله یاسد هرکلی کوم. بهرنی هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
ننګرهار کې ګڼو رډیوګانو خپل فعالیت درولی دی، علتونه یې څه دي؟
یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده، پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو.
کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې او د خلکو د کار دوام.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یوه برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده.
کولای شئ له دې راپورونو سربېره نور راپورونه هم راسره واورئ، خو په فعال کې د دې سات مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې اجمل آندي وړاندې کوي.
په کونړ کې یوې چاودنې طالبانو او ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کندهار د سوداګرۍ خوري مرستیال خبرداری ورکوي چې د کندهار سپین بولدک د او چمن ترمنځ دروازه کې پرانستل شي، نو ډېر انار به چې د دغې لارې نه د تېرېدو په تمه دي خراب شي. او د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیل وایي دوی د امریکا په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي. وبخی د ایران په وړاندې د چلن لپاره په دوهم پلان هم کار کوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کونړ په مرکز اسداباد کې وی چاودنی طالب وسلوالو ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په سیمه کې عیني شاهدان و ازادي راډیو ته ویلي دي چې چاودن نن سهار لس بجې د اسداباد اړون کرالی سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر وشوه. د اسداباد د مرکزی روغتون بي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې له ځایه وولس ټپیان او یو مړی وروړل شوی دي. دې سرچینې وویل چې په ټپیانو کې لږ تر لږه اووه تنان یې ملکیان دي. ځایي خلکو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په ټپیانو کې د ښوونځي او شمیر ماشومان هم شامل دي. یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې په چاودنه کې د شګل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی د امنی قومندان وژل شوی دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د طالبانو پر اهدافو د ورته بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا خبرداری ورکوي چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه پر انارو بار لاریو پر مخ شر پرانستل شي، نو ډېر انار به خراب شي او سوداګر به ډېر زیان وویني. د فرانسې د خبري اژانس په وینا ښاغلي بنا ویلي چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونو لارۍ له څو ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بندې پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې 40,000 نه تر 50,000 ټنو پورې انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمیر نورو هیوادونو ته صادرېدل. ښاغلي بنا خبرداری ورکړ چې که په انارو بار لاریو ته ژر له پولې د تېرېدو اجازه ورنکړل شي، نو دغه انار به خوسا شي او یا به یې کیفیت دومره خراب شي چې پلورل به یې ګران شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه میوو پر مخ د سپین بولدک او چمن دروازه تړل کېږي، بلکې له دې مخکې هم ډېر ځلې دغه ستونزه تکرار شوې چې کله په جنوبي ولایتونو کې میوې وخت رسیدلی دی، د پاکستاني چارواکو لخوا د میوو د صادراتو په وړاندې پوله تړل شوې ده چې افغان کروندګرو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. اخوا د پاکستان حکومت وایي هغه افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه یې ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی دی چې د 900 زیاتو افغان محصلانو څخه چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم له لارې پاکستان ته اوښتي. نوموړي دانه دی ویل چې دغه پروسه به تر کله دوام کوي او آیا محصلان هغه هیواد ته د تلو لپاره ځانګړې اجازه یا بارډر پاس ته هم اړتیا لري که نه. وروسته تر هغې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، پاکستان ته له تلونکو افغانانو څخه د ویزې، بارډرنګ پاس او یا د پی آی د هوایي شرکت د ټکټونو په نوم ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کېږي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران په وړاندې د چلند لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په خنیت ستون نه شي لا غیبه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ور وګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوې دي. بلینکن او د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو هیوادونو له اتومي تړون وویست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د دغه اټومي تړون د ژغورلو لپاره د اتریش په پلازمېنه ویانا کې خبرې له هغې وروسته درېدلې دي چې ایران سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیره جون میاشت کې واک ته ورسید. او په ناروې کې پرون یو کس له تیر او کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلي او 2 نورې ټپیان کړي. دا پیښه د ناروې په ګونسبرګ ښار کې شوې او پولیسو ویلي په دې اړه څېړنه کوي چې حمله کوونکي له کومې بلې وسلې هم کار اخیستی که نه. تورن کس توقیف شوی او لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله به یې په یوازې سر کړې وي. د ناروې صدر اعظم له خلکو غوښتي چې آرام واوسي او وایي وضعیت اوس د پولیسو تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې برید تر شا څه انګیزه پرته ده. تر دې مخکې په ناروې کې تر ټولو خونړی برید په 2018 کال کې شوی و چې یو حمله کوونکي د ځوانانو پر یو کم په ډزو کې واویا تنه وژلي وو.
تسهیل ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وګی زهلی اسد یم. لومړی راپور دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړ پوړي پلاوي سره ترکیه ته روان شوه. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړي بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. لبلی خوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي کا نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یو لویه تیروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد د طالب دولت په رسمیت نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نورحال په دې ریپورت کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکیه ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي متقی سره د یو شمېر مهمو ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به په تجارتي ډیپلوماټیکو همدارنګ نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري د هغو د لمنځولو لپاره به بحث کیږي.
د ښاغلي کریمی په وینا دغه ډول سفرونو راتلونکي لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیه ته سفر کوي چې تېر ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه خبري ناسته کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. که څه هم د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه خو وی ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه سفر ترسره شي. له دې ورهاخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي که نړۍ له طالبانو سره خبرې پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. هغه ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل اوس د بحث د سر خبره نه ده خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نوموړي ویلي اوس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بېغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یوې 14 طالبانو ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د همدې راپور نور جزئیات زموږ همکار اکرام الله اکرام څخه اورو چې همدا شیبه موږ سره پړی کې دي. مهرباني اکرام صاحب تازه جزئیات څه دي؟
بلې هلې جانې د کونړ مرکز په اسدآباد کې وی 14 د شیګل امنیه قومندان وجل او یول استنه نور ټپیان کړی دی د سیمې د پیښې عیني شاهدان وایي چې پیښه نن سهار لس بجې او دېرش دقیقې د اسدآباد اړوند د کیرالی پله ته څیرمه د طالبانو په یو رینجر موټر باندې چاودنې له امله رامنځته شوه او په رینجر کې ناست وسلوال طالبان په دې پیښه کې ټپیان شول. د پیښې د عیني شاهدانو سره د ټپیانو د شمیر په اړه معلومات نشته، خو د اسدآباد د مرکزي روغتون یو تن ډاکټر چې د نوم د نه ښودلو او د غږ د نه ثبتولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دولس تنه ټپیان وروړل شوي چې پنځه یې وسلوال طالبان دي او اووه تنه پکې ملکیان دي. او دا شان یو تن په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دغه سرچینې ویلي دي چې وژل شوی کس د شیګل امنیه قومندان دی چې د طالبانو له لوري نه ورته په وروستیو کې ټاکل شوی و. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عیني شاهدانو دا هم ویلي دي چې په ملکیانو کې چې کوم کسان ټپیان شوي دي د ښوونځیو د شاګردان او متعلمین هم پکې شته. هیله جانې، دا په کونړ کې د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته لومړنۍ چاودنه ده چې په دغو مشمیر خلکو ته مرګ ژوبله پکې اوړي، خو له دې نه وړاندې په ګاون ولایت ننګرهار کې په بېلابېلو چاودنو کې طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې نومې په غاړه باندې اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو له ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. همکار مو چې په کونړ کې د چاودنې او هلته د اوختو تلفاتو په اړه تازه جزئیات راکول، د دې خبر نور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په نورو خبری خبرونو او مهمو خبرونو کې واوري. د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه تلن سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللی و. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې وه دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب ترسره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه وانخیسته. جزئیات په دې راپور کې.
درې کسانو پلازمېنې دوشنبې ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 12مه وویل هیواد به د افغانستان د نویو واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنجشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور به شي. شغل رحمان تیره میاشت پاکستان د صدر اعظم عمران خان کور به و او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیره دوشنبې ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سرمشریزې سره په یوه وخت و. دا سرمشریز د سپتمبر په 16مه پیل شوه. د چارواکو په وینا مسعود یوه نیمه ورځ په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبې ته نه دی تللی. دې چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته یې په دې شرط چې نومونه به یې نه اخیستل کېشي وویل پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبې ته به له احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازی استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه وه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنه کړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
تحصیل ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږی. په ننګرهار کې ډیرو راډیوګانو خپل فعالیتونه درولې دي. په دې ولایت کې تر شلو پورې سیمه ییزو راډیوګانو د اف ام په څپو فعالیت کوه. د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر اقتصادي ستونزې د بندېدو اصلي لامل بولي او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه له سیمه ییزو راډیوګانو سره مرستې ونه کړي، نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به ترلاسه شوې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. نور جزئیات په راپور کې.
پا په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په لسګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وې چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحمانی وایي په دې ولایت کې شل اف ایم راډیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولی او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په ننګرهار کې د اف ایم راډیوګان تقریبا د شلو په شاوخوا کې اف ایم راډیوګانو فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په اف ایم راډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. په ننګرهار کې دغه شلو راډیوګانو نه بندي وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی هغه خپل اعلانات ترې نه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره د عامو خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتمې دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره
د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحمانی اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تېر ورځ هم تاسې د شاهدانو د رسنیو ریاستاتو سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندې شوي دي هغو دوه درې علتونه درلودل، ځینو خپله خپل کار پېښې ده یا ځینو ته کېدی چې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي او ځینو باندې ویره هم متعلق شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایاتو کې کېدی شي کارونه پرې شوي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنیو حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادي راډیو خبری ساعت. ازادي راډیو ته غوږی مخکې لدی چې نورو راپورونو ته ورشو، اقتصادي خبرونه اورو.
د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدلو خلک اندېښمن کړي. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې خلک شکایت کوي چې د خوراکي توکو لکه وړو، وریجو، غوړیو او سون توکو نرخونه په بازار کې لوړ شوي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال نصیر عزیز عرب د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د لوړیدلو علت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د قیمت ټیټېدل ښیي. ښاغلی عرب همداراز وایي چې د بار وړونکو موټرو د کرایې دوه برابره کېدل هم د نرخونو د لوړیدو یو بل علت دی. د نوموړي د معلوماتو په اساس پخوا به بار وړونکو موټرو په 150,000 افغانیو سون توکي افغانستان ته واردول، خو اوس دا قیمت 250,000 ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت په راتګ سره بانکي بحران او د دولتي مامورینو د معاشونو نه ورکول هغه ننګونې دي چې تر اوسه نه دي حل شوي. د دې تر څنګ د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدل هغه بله ستونزه ده چې تر ژمي مخکې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معین د حیواني محصولاتو د واردونکو د اتحادیې له غړو سره وکتل. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې مولوي صدر اعظم د چرګانو د غوښې له واردونکو سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې د ملي سوداګرو په وړاندې د شته ستونزو، د سوداګریزو توکو د ترانزیت او د صادراتو او وارداتو په برخه کې د مالیې په اړه خبرې شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ځینو سوداګرو د چرګانو د غوښو د واردولو په برخه کې له ځینو سوداګریزو بندرونو شکایتونه درلودل او ویل یې سره له دې چې دوی د حیواناتو غوښه د حلالې ذبحې له نړیوال سرټیفیکیټ او له روغتیایي اسنادو سره له امریکا او برازیل څخه واردوي، خو بیا هم د ننګرهار په ګمرک کې یې د وارداتو مخه نیول کیږي. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معین په دې لیدنه کې سوداګرو ته ژمنه ورکړه چې د دوی ستونزې به د بهرنیو چارو وزارت په همکاري حل کوي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو نرخ یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او پنځوس پوله، یوه یورو یو سلو دوه افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو شل افغانۍ، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله، د اماراتو یو درهم پنځه اتیا افغانۍ او درې پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او پنځه ویشت پوله، زر هندي روپۍ یو زر سل افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه یو افغانۍ.
غرمنۍ خبری مجله له ازادي راډیو واوري. اقتصادي خبرونو ته غوږ وی. د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل وکړ. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوې ده د روسیې په کوربتو په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال د دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه. آزادي او ډیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواج نشي بیلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په اتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1991 کال کې له افغانستانه ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیې په 2001 کال کې د امریکا د متحده ایالتونو د یرغل پر مهال په غلي شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولېشي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له شل کاله جګړې سږ کال د اګست په وروستیو کې له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړی حکومت نسکوره کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په شلمه، یعنې راتلونکي چهارشنبه، د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازیو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشۍ امنیتي تړون د اکتوبر په 22مه او 23مه په تاجکستان کې د افغانستان د پولې په وښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسیې تر څنګ تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي راډیو کولای شي په سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې هم وګورئ او واورئ. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او د غراس کروندګر وایي چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوارې شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو څخه اخلي. دوی زیاتوي هڅې کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې د دغې فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په 24 ساعتونو کې د 140 ټنو وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فني او غیر فني کارکوونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فني مسول عبدالله وای چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کارونګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوله که عبارت
شای فیصل شرکت له 12 کال راهیسی په کندوز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په 24 ساعتونو کې 140 تنه وریجې تولیدوي او دغه راز 221 تنه کارکوونکي لري.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
دغه شرکت زونه زموږ تعهد دار چې دوی په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک یې شوله ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دې وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیاب شي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندوز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوارې ځمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي خو د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې د دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یری برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده. دا سوله موږ ته ډېر غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو. را کوي د بزغلي لپاره سوله را کوي
د دې ولایت کروندګر سږکال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندوز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې داولي مې ته په نغدې خرڅوي هلته ورکوي موږ ته خپلې پیسې راکوي. او مثال موږ ته ویل چې زراعتي دي په 2000 موږ دا 4000 روپۍ جیګې اخلو. د نو شولې دا اوس موږ نه هم څه دا جیګې واغستلې. زمارات موږ خوشحاله چې اسکان مې ته راوته ځای شهید خبر شپه ورځ ګرځو څو موږ ته کار نه لري.
په دغې فابریکې کې لسګونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. اتویش کلن محمد رحیم چې دی فابریکی کې کار کوي وای
زما خوش هستم از شرکت کې هم کار او هر چیز به مردم زمینه مساعد کده کار میکنم سنم یک شرکت های
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې له دې شرکت څخه ملاتړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابره سي.
دی فابریکی چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت کې ویاڼو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره په دل په ننګرهار ولایت کې هر څومره چې متاسفې دي چې وروره جانانه موږ هېڅ نه شو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې وروره دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول وروره په کورو باندې ناستې کارونه باندې نشته ده هېڅ نشته خلک د لوږې په مخې کې. وسلام به اسلام
د
لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپله مرکزانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان القرزی ہلمند ولایت گریش ولسوالی احمد آباد سیمه میډی دی نوای افغانستان اسلامی امارات مجاهدین و زتون مشران سے بدا ہیل دا غنم خلق وای پاکستان دا وړکی موټر ګډه کید مس افغانستان کې غنم نظر و دا غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې شوی افغانستان باندې غربت سره مخ وي. والسلام علیکم کرام
زنه جیان یم د کابل ولایت نا واره ما دا سندری نشته پوسه دا سندری باندې سیوی دی پوسه اتی دا سندری به خلاص شي.